په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د ایران د پارلمان پلاوي د امنیتي مسلو له مخدره موادو سره د مبارزې د سرحدونو د ساتنې او سوداګرۍ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده نن لیکلي چې ښاغلي متقی د ایران د پارلمان کسیز پلاوي ته چې نن کابل ته رسېدلی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هېواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او د هغه په وینا د طالبانو ځواکونه توانېدلي چې د داعش وال لمنځه یوسي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه ادا داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وروستي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو دوام ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د دې شورا د راپور په استناد په افغانستان کې د داعش د وسله والو او د هغوی د کورنیو شمېر د 4000 او 6000 تنو ترمنځ اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن په یوه اعلامیه کې دغه راپور په ردولو سره ادا وکړه چې داعش د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوي دي. د داعش خراسان څانګې لیکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمېر مرګونو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. ټاکل شوی سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تېره اونۍ په 28 ولایتونو کې عملي شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره سلګونو زره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سمه توګه عملي کړي. د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې خو تیاریو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره رئیس د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان د تل لپاره له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. په استرالیا کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پېښه کې د امریکا د سمندري ځواکونو لږ تر لږه 3 سرتېري وژل شوي دي. دا پېښه نن هغه مهال رامنځته شو چې د اوسپری وی 22 په نوم د امریکا یو پوځي ترانسپورټي الوتکه د استرالیا ملویل ټاپو ته نږدې اوبو کې راولویده. چارواکو وویل چې د ټاپو په 6 کیلومتره کې د الوتکه د راغورځېدو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات دوام لري. د امریکا پوځي چارواکو تایید کړل چې په دغه الوتکه کې 23 تنه پوځي پرسونل چې تقریبا ټول په سمندري ځواکونو پورې تړلي سپاره وو. دا پیښه د امریکا او استرالیا د ګډو پوځي تمریناتو پر مهال رامنځته شوې ده. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې 4 کروز ډول میزایل یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هېواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی وو. دغو ځواکونو په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې دغه میزایل چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف پر لور توغول شوي وو، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا 4 واړه له منځه وړل شوي دي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر ویلي چې په کیف کې د دغو میزایلو د ټوټو له امله 2 تنه ټپیان شوي او د هستوګنې یو شمېر ودانۍ زیانمن شوې دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې تېره شپه د امبریانسک او د کورسک د سیمې د پاسه 2 بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه راغورځولي دي. دغه بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د موسکو د سیمې 3 لویو هوایي ډګرونو د کمې مودې لپاره خپل فعالیتونه پرون درولي وو. د افغانستان د فوټبال تر 23 کلونو کشره لوبډله د آسیا جام ته د لار موندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې ښیلي چې د هیواد ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یوه تمریني کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته لاړ شي او د 2023 کال آسیایي جام ته د لار موندنې په سیالیو کې به ګډون وکړي. د دې فدراسیون په وینا د افغانستان د فوټبال د تر 23 کلونو کشره لوبډله به راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان سره لوبه وکړي او د سپتمبر په 9مه به له ایران سره ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال ټیم به د سپتمبر په 12مه د هانګ کانګ له ټیم سره د لوبې ډګر ته ووځي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو پر حق نوی قانون خبري کوي چې طالب چارواکو چمتو کړي او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له یوې خوا ډیر شمیر خبريالان له هیواد وتلې، له بلې خوا ګڼ شمیر رسنیو فعالیتونه درولې دي. له هیواد د یو شمیر خبريالانو د وتلو او د یو شمیر رسنیو د بندیدو یو دلیل پر رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه ګڼل کیږي چې په تدریج زیات شوي دي. ډیر خبريالان د ټولنې د ځینو نورو طبقو په شان د قوانینو لنشتون او ابهام شکایت لري. په ځلونو خبريالان د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په ورستیو کې د رسنیو د نوي قانون مسوده د تایید لپاره خپل مشر ته استولې ده. که څه هم د دې مسوده په اړه ډیر وضاحت نشته، خو یو شمیر خبريالان وایي چې لشتر لشه د یو چوکاټ معلومېدل به دوی په دې وپوهوي چې څه خبره او څه خبره نه کی. دا مسوده به د خبريالانو خصوصي او دولتي رسنوي او د طالبانو د حکومت اړیکې تعریف کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد امریکا شخته ویلي چې د رسنوي د نوي قانون مواد چې خپل مشر هیبت الله خونزاده ته وړاندې کړي شاوخوا اویا سلنه د رسنوي له پخواني قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه د دې لپاره پکې راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د رسنوي په پخواني قانون کې ویل شوی چې خبريالان سرغړونه وکړي، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون باید د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخله پرته عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. د شغل مجاهد په وینا په نوي وړاندې شوی قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی، خو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسلو کې مداخله وکړي. د ملي امنیت موضوع تعریف ته اړتیا لري او که واضح نشي شاید خبريالانو ونو او پری فشار راوړلو ته لار هواره کړي. همغه راز چې په تیرو دوه کلونو کې لسکونه خبريالان په همدې نوم نیول شوي دي. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان کوربه موز مش ملمانه دي. په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول زیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاذ حجت الله مجددي، همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. درې وړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی مجددی، تاسو چې دننه په افغانستان کې یاست، که اول تاسو ووایئ چې د دې مسوده چې د طالبانو ویاند اعلان کړی ده او وایي چې خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده، د دې په ترتیبولو کې د رسنیو له بنسټونو سره کوم مشوره شوید او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، نمره تاسو، بومیا صاحب او حبیبی صاحب او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه برخه کې خو د تقریبا د نږدې یو کال نه دغه موضوع چې راپورته کیږي، دغه د قانون موضوع او د دې د تعدیلاتو په اړه موږ په دغه دا ویل دي چې په دغه برخه کې تست موږ سره مشوره نه ده شوې، یوازې دومره ویل شوې ده چې په دغه قانون کې یوازې ځینې اصلاحات لکه د جمهوریت پر ځای اسلامي امارت راغلي دي، نو داسې موږ سره مشوره نه ده شوې. او ترسو چې ما نورو هغه بنسټونو چې د نن افغانستان کې کار کوي هغه سره چې ما هم خبرې کړې دي، هغه هم ظاهرا مخته د څه خودلې ده چې هغه سره هم په دغه برخه کې مشوره نه ده شوې. په هر صورت سروان صاحب، دا چې دا یو اصول دی په ټولو کې که چیرې یو قانون باندې کار کیږي د اساس نه یا تعدیلیږي په نړۍ کې او خاصه تر په افغانستان کې دا معمول و چې په همدغه سکتور هغه سنفي نهادونو سره مشوره کېدل، او خصوصا په افغانستان کې په دغه شل کال کې چې څومره دغه قوانینو په برخه کې کار شوی دی په دغه برخه کې مشوره شوی دی. خب په هر صورت موږ په دې باور یو، هغه چې تاسو خپل تبصره کې ویل نو دا چې موږ دې باندې وګګو یا دې باندې وخت ورکو چې دې باندې مشوره شوې ده کنه ده شوې، اوس موږ دې ته انتظار یو چې دغه قانون که هر څه وی هغه توشیشی او د نه د بی قانوني نه که خصوصا دغه ټکی چې مجاهد صاحب اشاره کړی دی، ښاغلی مجاهد چې تخطی و کمیسون پا کشته ده د طول و نزیاتر مکته دا موضوع مهمه ده. او یو تکیه تا چه که موگه اشاره و که اغا بومیات با اغا که بیا پیدایشی تبصره و لری پا خوانه قانون که هم پا اغا ماده که چه ده رسانه و ده ممانعتونو په برخه کې څه چې و زه فکر کوم چې ځینې داسې مقررات هم چې اوس وضه کېږي خو کیدای شي په هغه د هغه په تفسیر کې هغه وخت یو بل دغه و اوس، نو زیاتره دغه مقررات چې رسنیو باندې وضه کېږي دا د همغه ماده پر اساس کېږي چې د پخوانی قانون کې و.
بله، لاره په خاور ته پرانستل شوې وه. ډېره مننه مجددي صاحب، بیا هم نوبت درکو او به ګورو چې بومیا صاحب څه وایي. بومیا صاحب تاسې څه وایست دا چې له رسنیو سره د رسنیو له خاوندانو سره د ژورنالیستانو له ټولنو سره مشوره نه ده شوې، څومره هیله لري چې دا قانون به د خبریالانو د رسنیو له غوښتنې سره سم قانون وي؟
سلامونه خغلی سرلان صاحب تاسو ته درنو اورېدونکو ته مو د بحث ګډونوالو خغلی مجددي او همداراز صبیبي صاحب ته اول خو له دې نه چې په یوه ټولنه کې په یوه سکتور کې قانون هیڅ نه موجود، له هغه نه ډېر بد قانون هم ښه ده چې موجود شي. دا یو اساسي عنصر ده د ټولنه کې د یو سکتور یا د خلکو د حقونو او مکلفیتونو د امتیازاتو د واضح کولو لپاره ده چې دلته د دې سکتور کارونکي یا کارکونکي څه حقونه او مکلفیتونه حقونه لري، څه امتیازات لري، په وړاندې څه مکلفیتونه او څه واجب لري، او داسې حکومت د رسنیو د سکتور اړوند کارکونکو په وړاندې څه مکلفیتونه او څه هغه لري وجایب لري، دا به هم واضح شي. خو مهمه مسله د قانون موجودیت ده، تر هغه لا هم مهمه دا ده چې د تطبیق څرنګوالی یا ډول د تطبیق یې ده چې آیا دا به د قانون په شکل کې پاتې شي او که به هغه د تطبیقي جنبه پیدا کاندي. په خاطر دې هم تاسو شاهدان وایست او د ما همکاران هم شاهدان دي چې ښاغلي مجاهد ویلي په خپل یو مصاحبه کې چې د رسنیو پخوانی قانون مریول اجرا ده، اما د دې خبرې سره سره هم هیڅ کله هغه قانون د تطبیق نه سه، کله به ملي امنیت، کله امر بالمعروف او یا هم نور ادارو او یا کله به افراد او اشخاص خبریالانو او د رسنیو په چارو کې مداخله کوله او د په دې سکتور کې به مال نفوذ کاوه چې دا ډېره د تشویش وړ و. په دغه ټول د دوو کلو کې تقریبا را به سودي مسلې ته چې تاسو ویلې په خپله نو خبرو کې د کودم کې ښاغلی مجاهد چې ګواکې 10% اصلاحات په دې قانون کې راوستل شوي دي، اول خو دغه پوښتنه باید وشي چې دغه موجود قانون آیا دغه قانون چې په باره کې خبرې کېږي چې په دې ورځو کې به نافذ شي دا تعدیل ده او که دا نوی قانون ده؟ که چیرې تعدیل وي نو هغه پخوانی قانون خو مشروعیت له اساسي قانون نه اخیستل شوی و، د دې تعدیل مشروعیت پروسه به څنګه وي یا تای مراحلو پروسه به څنګه وي؟ یو قانون چې ولسي جرګې پاس کړي او یا بل تعدیل چې یو فرد پکې راولي د دې ترمنځ هغه حقوقي سمونه ناممکنه ده، د حقوقي نظم و نظام په اسناب باندې. بل دا مسله چې دا پوښتنه باید وشي چې دغه د 20% اصلاحات چې راولي آیا دا شکلی اصلاحات دي که محتوایی؟ ښاغلي مجددین ویلې چې داسې ویل کېږي چې ګواکې د همدې بل چا نه قانون ویلې چې په دغه قانون کې به یوازې د جمهوریت نومونه اخیستل کېږي او ایسته کېږي او د امارات نوم به راځي. زه فکر کوم چې دا 20% نه جوړي او دا به مهمې وي که چیرې محتوایی 20% تغییرات په قانون کې راغلي نو تقریبا 30% محتوا د قانون تغییر شوی ده. ځکه ډیری مواد په یو قانون کې شکلی وي، محدود برخه محتوا ته پریښودل شوی. لکه فرض مثال دولت افراد اشخاص حق لري چې رسنۍ جوړې کاندي، دا یو شکل ده کنه، شکلیات دي. اما داسې محتوا یې سره کمې جوړولی شي په دې کې چېرې تغییر راغلی دا بیا ډېر مهم تغییر ده او ډېر تشویش وړ ده. قوانین په ټولنو کې یا په نظامونو کې په دوو ډولونو باندې جوړیږي، یا اهداف د مقنن دو هدف مقنن کې تعقیبي د قوانینو په انفاظ کې یا د قوانینو په جوړولو کې، یو داسې په ټولنه کې د حکومت د اقتدار ساتل یا اجباري نظم را رامنځته کول د حکومت لخوا نه، چې هر څه حکومت حکم کوي یا اقتدار یا حاکمه قوه حکم کوي، قوانین به د دې احکامو د پلي کولو لپاره یا دغه قوانین به د هغو اهدافو د پلي کولو لپاره په اجباري شکل باندې زمینه مساعدي. دا چې دا ډول قوانین معمولا د دیکتاتوري نظامونو یا دیکتاتورشپ نظامونو لخوا نه رامنځته کیږي، چې په هغه کې سکتور یا اشخاص و افراد و یا عامه دغه ته مسائل ته دونه اهمیت نه ورکوي. بل ډول هغه قوانین دي چې معمولا د مدني حکومتونو لخوا نه رامنځته کیږي، چې هغه په دیموکراتیکو جمهوریتونو په استناد باندې جوړ شوي. هغه قوانین د سکتورونو د ضرورتونو پر بنا باندې را جوړیږي، چې سکتور دغه ضرورتونه لري او دغه امتیاز په مقابل کې حکومت ورکول کیږي تر څو د دغه سکتور د لا فعالیت لپاره زمینه او مسؤلیت د فعالیتونو برابر کاندي. زه فکر کوم چې دغه دوام د قوانینو نه بدانی تر څو په عادلانه شکل باندې حقونه امتیازات د سکتور کې توظیف او په مقابل کې ځینې مکلفیتونه هم ولري سکتور تر څو د نورو حقونو
بله سر
ساتنه وکي. یعنی ځینې خپل حقونه به سکتور په اقتدار ته په ضمانت کړي تر څو مجموعه د مشروع نورو حقونو د اقتدار لخوا د تطبیق یا د ساتنې زمینه ورته مساعده شي. دغه شکلونه
سلامت وسه بو میا صاحب کور ودان ابي بي صاحب مجاهد صاحب ویری دي چې د ځینې بدلونونه چې د 10% بللې دي دوی د دې لپاره راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د جمهوریت دورې د رسنوي قانون هم حکم کاوه چې د رسنوي ټول فعالیتونه باید له اسلامي قانون سره سمون ولري. نو تاسو توقع څه ده چې څه ډول تغییر به پکې راوستل کیږي چې دا قانون له شریعت سره برابر شي؟
سلامونه درنښت تاسو او تاسو قدرمنو مشرانو میلمنو بومیا صاحب او مجددي صاحب او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو خپل هم ویلې او خوانی قانونم دا حکم کاوه چې ټول هغه کړنې چې د رسنوي دي هغه باید د اسلامي اصولو په رڼا کې وسیږي. یعنی موږ پخوا هم چې کوم قوانین و کوم لایحې وې او کوم اصول و دا ټول په اسلامي اصولو برابر و یا د اسلامي اصولو په بنا باندې موږ مخته تلو، ولی دوی چې کوم زیات پافشاري په دې باندې کوي چې والا مونږ اسلامي هغه کوو، یعنی دوی خپل اصولو په مطابق کار کوي چې دې ته مونږ په کلي توګه نه سو ویلای چې اسلامي، ځکه پخوا هم مونږ اسلامي اصول درلودل. ولی یو شای چې زه د اضافه کوم چې دا مساوده یا دا قانون نه بلکې یو استبدادي او یو طرفه مساوده زه د تویل سم یا یو لایحه چې لنشتون نه چې په مشانو هم ویلي شتون مهمه ده ځکه اوس هغه څوک چې هلته کاروبار کې د رسنیو یا رسنۍ په مخ بیایي له ناچارۍ له مجبورۍ او له ناکامۍ نه مجبور دي چې همدې دوی دغه هر یو طرفه قانون هم چې دا فالو کې یا پلي کې ځکه هېڅ هغه دستورالعمل نه یا هېڅ هغه قانون نه یا هېڅ هغه لایحه نه دا یو شی چې دوی په لیکل بڼه ولري ښه ده ځکه پخوا یا دا اوس مونږ او تاسو خبرې کوو مونږ دا څه نه لرو ځکه دا اوس هم چې زه ته خبرې کوو مونږ لس خبریالان هلته بندیان دي په بندخونو کې دي په زابل په روزګان په کنال په ننګرهار او په مختلف ولایتو کې خبریالان بدون دي چې مثلا د سرغړونو کمیسون په جریان کې اوسېږي دوی بندیان شوي دي او دا اوس هم شاید زما خبر مجددی سر تایید که چه دوی بندیان دیلا که چیر دوی ده قانون یا ده پخوانی قانون یا ده شکایت و ده قانون یا ده کمیسون وفادار پاته و یا ده طریق ندوی مثلا ده رسانه و کم کلنی سارلا یا آقا کم سرغلاونی ده کمیسون طریق نه کولی باید د دوی په جریان کې باید یو دغه تاریخ نه دوی سرانوالي ته معرفي سی وي یا غاړوند ادارات ته معرفي سی وي ولی پراکس د شکایتونو د کمیسون د لایحې د خبريالان د وسم بندخونه کې دي او په مختلف ولایتو کې هغه دی او دوی یو طرفه مساوده ک برابر کړي هم ده دا یو استدادی او یو طرفه د سرالعمل بللی شو او د قانون نوم محتانه شو ورکولای.
بله ډیره مننه. لیکن لدې سره سره چې تاسو هم تاییدوي بومیا صاحب هم تایید کړه او فکر کوم چې مجددي صاحب هم تایید کړه چې تر بې قانوني لا یا هیڅ قانون نه که خراب قانون هم بهتره دی. او مجددي صاحب که داسې فکر وکړو چې که طالبان په دې برخه کې یوه تجربه کوي چې شاید دا یې اوله تجربه وي چې یو مدون قانون جوړوي فکر نه کوي چې دا به لاره هواره کړي چې دوی په نورو برخو کې هم قوانین وځه کړی وسته ډیرو خلکو شکایت دي نورو برخو هم امداده چې وای نه پیږي چې قانون څه دی ځکه چې دوی اساسي قانون نه لري اساسي قانون لغوه کړي نور قوانین هم ورسره لغوه دي کله چې زړی وي نه دی لغوه کله چې زړی نه وي لغوه دی څه فکر کوي دغه خوشبيني رامست کوي کنه
دقیق نه او سلام صدا یو ښه اقدام وي زما زده دغه ورځو انتظار وم هغه وعده چې ښاغلی مجاهد د قندار خبریالانو ته ورکړی و تقریبا دوه اونۍ مخکې چې دغه قانون فصل 15 ورځو دا به توشیح او عملي شي نو زما کله چې داسې ځینې زنګونه راځي یا مسیجونه چې په دغه برخه کې خبرې وشي زه داسې په دې او دغه کیګم سرچ کوم چې کیدای شي هغه قانون به پلی شي وي چې ما نه نظر غوښتل کیږي نو زه د هغه په تمه یم او ان شاء الله چې دغه قانون زر پلی شي او دا لار خلاصه کی نورو برخو ته کته هم دا کارونه چې په اداراتو هر ځای کې چې کیږي خو دا معلومدار ده چې یا هغه قوانینو پر اساس باندې کیږي او پخوا هم ما چې څه معلومات کړی دی او ځنه مسولین سره چې ناسته مې درلود هغه ویل دی چې موږ ته ویل شوی دی چې په دغه قانونو عمل وکړي او هغه ځایونه چې شریعت سره په ټکر کې دی هغه یادداشت کړي او دا وړاندې کې اسلامي امارات رهبری ته چې دی توشی شي نو دا دغه د رسنیو قانون به ان شاء الله چې دغه پیل وي او نور برخو کې هم موږ تاسو قانون ولرو.
بله ډیر مننه قدر منو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو تشناس بلد خبرونه اوري په دې خبرونه کې د رسنوی په هغه نوی قانون خبري کې و چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې دي. زموږ د خبرونې ملمانه دی په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول زیا بومیا د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیب. بومیا صاحب د شاغل مجاهد په وینا په نوی وړاندې شوی قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی دی چې مجددي صاحب دا شی اقدام وباله او تاسې هم فکر کوم خو دای هم ویل دي چې استخبارات به حق لري چې د ملي امنیت په مسالو کې مداخله وکړي. لدی موضوع نه د دوی منظور څه کېدای شي؟ آیا فکر نه کوي چې دا به د تلاره پرانیزي چې هر څه زړه غواړي هغه د ملي امنیت مسأله وبولي؟
دغه متوي مسله چې ما په وخت اشاره وکړه هم دې ته وایي په شکلیاتو کې ویلي دي چې د سرغړونو کمیشن به موجود وي. خو دې کمیشن کې به ملي امنیت صلاحیت ولري چې مداخله وکړي هغه مسایل چې په ملي امنیت پورې اړه لري هغه به د ملي امنیت استازي موجود وی او دا مسله به څرګرل کیږي. همدا چې کیدلې سولې چې دا مسله د تشویشونو د رفع کولو لپاره وی د دغه کمیشن ته خپل صلاحیت ته
لیکن امدا د ملي امنیت مسله فکر نه کوي چې په نورو هیوادونو کې هم مطرح ده. ځینې شان دي چې رسنۍ حق نه لري چې هلته مداخله وکړي. مثلا په هیڅ هیواد کې شاید اجازه ورنه کړي چې یوه رسنۍ قومي مذهبي او داسې نفاق ته لمن ووهي یا فرزند د هیواد نوم چلنج کړي یا تاریخ چلنج کړي یا ځینې مهم شخصیتونه چلنج کړي. نو په نورو دنیا کې خو هم دا یو تر یوه حده پرسته فکر نه کوي چې د دوی به هم اشاره دې مسایلو ته وي.
دا چې اشاره خط څه ته وي خو اصول دا چې ایجاب نه کی دا کمیشن ته به صلاحیت ورکړی و تر څو د رسنیو دغه مسایل و چې په آزاد شکل باندې فوخانی قانون کې هم دا شی و هیڅ رسنی نشي کولای چې د اسلام ضد یا د اسلام مخالف نشرات وکړي. هیڅ رسنی نشي کولای چې د ملي ګټو ضد تبلیغات وکړي. هیڅ رسنی نشي کولای چې طبقه بندي سوي یا حکومتي اسرار ته لاسرسی پیدا کړي او یا غږ خبره
کړي. آیا همدا عملي کېدو او کنه همدا د خو
په چې تطبیق کېده کنه دا بیره مسله ده ولی په قانون کې موجود و. هغه وخت چې قانون ته د تطبیق زمينه نو مساعده هغه یو بل بحث ده چې اکثریت قوانینو ته د تطبیق زمينه د مافیا او ورلاردو د حکومت کې دیننه د فرقهي جوړښتونو د قوانینو د نه تطبیق زمينه مساعده کړې وي. نو خو هغه مسائل نسته حکومت یې کلوخ ته یا ولسته کچېره د کمیشن ته صلاحیت ورکړی وای چې کچېره تی وی رسنۍ فعالیت و چې لنسی په علمی او اکاډمیک شکل باندې هغه فعالیت د رسنۍ یا هغه خبر یا هغه گزاره هیچی هغه برنامه که ده آمه امنیت دواخه ولی وی که دل کمیشن ته صلاحیت ورکره وی ترسو هغه د امنیت داخلی څارنوالۍ ته راجع کړی وای تر څو د ملي امنیت د ساتلو په رڼا کې هغه قوانین چې دلته نافذ دي هغو قوانینو په رڼا کې او د ملي منافعو په رڼا کې څارنوالۍ په هغه تعقیب کړی وای او محکمې خپل حکم پر باندې صادر کړی وای. دا چې په خپل راځي دغه څارنوالۍ یا په خپل د ملي امنیت راځي په کمیشن کې ځای په ځای کیږي. دغه تل به پرې توګ کمیشن یا صلاحیتونه د کمیشن یو څه ټکې نه کیږي. صلاحیت به ورکړی وای کمیشن ته تر څو کچېری یو رسنۍ د اسلام ضد مسائل خبره کړی یا د اسلامي اصول او احکامو خلاف نشرات کړی وای دا به معرفي کړی وای امر بالمعروف ته یا به امر بالمعروف اور سوی و له دوسیه سره چې دغه رسنۍ دغه برنامه د اصول خلاف ته او د اسلامي شاعر خلاف ته په کمیشن کې بچړل سره چې وکړند تا کنه بیا به د دوسیه په خوا مند شي کېدل دا به راځي کړي وای محکمې ته او یا کچېر د ملي امنیت یا د عام امنیت یا د عمومي د هواد د منافع خلاف نشرات کړي وای دا به هم دغه کمیشن باید په تخصصي شکل باندې بررسی کړي وای او دوسیه په هغه قانوني شکل باندې هغه لازم مرجع ته معرفي کړي او تطبیقه معرفي سره اوس خو دلته کچېر دغه نهادونه په خپل راځي کمیشن ته بیانو عارض نهادونه وسوکړي کچېر حکم ورکوونکي نهادونه یا چړونکي نهادونه یا تحقیق کوونکي نهادونه په خپل راسي دي کمیشن ته چې هغه عبارت له امر بالمعروف نه ده عبارت له ملي امنیت نه ده بیا به نو شکایت کوونکي یا راپور ورکوونکي نهادونه څوک دلته یو استحقاق د صلاحیتونو او مسؤلیتونو رامنځته کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې یو نهاد عارض خپلوي شاکی خپلوي او هم چیرونکي خپلوي حکم ورکوونکي خپلوي دغه یو حقوقي مشکل رامنځته کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. حبیبي صاحب، دا چې وایي چې د افغانستان ټول اتباع به کولای شي د رسنیو ادارې جوړ کړي، تنظیم کړي او یا کار ورسره وکړل شي، دا به وایي په دې نوې مسوده کې وي، دا تاسو یو مثبت ګام نه بولئ؟ دا سمه ده چې په جمهوریت کې ډېره ازادي وه او هر چا کولای شوی رسنۍ ولري، لیکن که د افغانستان ور تیر تاریخ ته وګورو داسې ازادۍ نه وې.
تاسو وګورئ په قانون کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې تاسو کوم ډله یا کوم فیصدي خلق کولای شي چې یو رسنۍ جوړ کړي، یا که د اساسي قانون د 15مې مادې ته تاسو توجه وکړئ، هلته ویل شوی دی چې هر د افغان تبع و یا وګړی حق لري چې نهادونه تاسیس او پرمخ یوسی، یعنی د غرسنی هم یو بنسټ یا یو نهاد ده چې هر وګړي ها جمهوریت کې یا پخوانی قانون کې هم وخت حق درلود چې یو هغه وکي، یو رسنی ایجاد کی یا پرمخ بوزي، یعنی دا پخوا هم په قانون کې راغلی او په 15مه ماده کې دا ذکر شوی دی واضح توګه. نو د کوم د نوې کومه بل نوې خبره نشته، ځکه دا د پخوانی خپل دی خپل وایي چې 100% د زور قانون څخه خپل شوی ده. دوی چې دا غدیر 100% په کې تغیرات
راوړي، یعنی په دې 100% کې کېدای شي چې هم دا برخه مستلې وي.
نه نه، 100% دوی کوم پرمختګ په کې نه دراوسته، بلکې د شاتګ طرف ته دوی هڅه کړې ده، ځینې قیدات یا خپل هغه کوم هغه چې دی هغه پیرا وستلی سانسور په کې وځه کړای دا ځینې اصلاحات په کې اضافه کړی دي چې هغه دوی خپل حق ده چې مثلا د جمهوریت په ځای امارات ولیکي، ولې ځینې داسې خبرې هم تاسو به د مساوات کله روزي بیا بعد موږ د خبرې شاهدان اوسېږي چې زیات داسې اصلاحات یا داسې موادات به پکې وي چې د رسنۍ باندې د سانسور خبره تاییدوي.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د رسنیو په نوي قانون خبري کوو چې طالبانو یې مساوده چمتو کړې او خپل مشرته یې د تایید لپاره استولې ده. بومیا صاحب، په دې برخه کې تاسو همیشه ارقام خبره کړې دي چې څومره رسنۍ بندې شوې دي، څومره خبريالان له وطن وتلي دي. آیا تر اوسه پورې موږ داسې کوم خبر درلو چې نوي رسنۍ ایجاد شوې وي، نو فعالیت باندې پیل کړی؟
من مخکې له دې نه چې تا ډېر پوښتنې ته جواب درکړم، یو ور به پخواني سوال ته لاړ شم، سلابیبي صاحب ممته ګورې، بیا هم یوې مسلې ته راځو. په دې نوې مسلې دا کې تاسو چې ویلې چې هر افغان کولای شي چې رسنۍ جوړ کړي، او دا مې ویلې چې په پخواني قانون کې دا مسله وه، نو د نن کوم هغه نه ده سوی تجدید نه راغلی. پخوانی قانون کې یو شی راغلی و چې په هر افغان کولای شي خپل عقیده، خپل نظریه، خپل وطنه د کاریکاتور، فلم، رسنۍ او یا د نوشتې له طریق نه هغه کاندي. ادراز کاندی او خلکو ته وړاندې کاندی یا هم د یو سیس له طریقه. آیا په دې قانون کې به هم دغه شی راغلی چې هر افغان کولی شي چې خپله عقیده
لیکن دی عقیده مسله خو دوی لپاره به شاید منلو نه وی که عقیده نه دوی ډیر چې کله عقیده یادو دوی مذهب خواته کې شوی که چیرته سیاسي نظر وی
بله دغه مسله د محتوا ده چې هغه شکل راوسته ده خو محتوا یې ترې حذف کړی ده چې هیڅوک نشي کولی ټول خلک کولی چې رسنۍ جوړې کاندي د اسلامي امارت په چوکاټ کې او د دوی د احکام او فرامینو مطابق بخبه نشرات کوي. هیڅوک نشي کولی په رسنۍ کې موسیقي خپره کاندي، په تلویزیون کې فلم خپور کاندي، تفریح خپرونه وکړي، جونې راشي په رسنۍ کې کار وکولی شي. دغه هغه محتوا ده چې ترې اخیستل شوی ده. نو بنان بیا هم زه د توایم چې که ډېر سوي سده محتوا له قانون نه وویستل شي یوازې الفاظ پاتې کېږي او ښایي ډېر سوي سده محتوا نوي محتوا کې ورداخل شوي نو سل فیصده قانون تغییر ده. دې ته باید ډېر خوشبینه نه اوسو چې د اویا فیصده د پخواني قانون مطابق ده، اما دې ته باید خوشحاله اوسو چې حداقل یو قانون خو موجود ده او د امیدوارو چې زمينه د عادلانه تطبیق مساعده شي. دا اوسو د تاسو د وروستۍ پوښتنې ته چې تاسو ویلې چې اعداد او ارقام ورکړي دي چې دغونه رسنۍ سقوط وکړه او دغونه رسنۍ له منځه لاړلې او یا هم دغونه خبریالانو مغه ورکړی دی، کار یې له لاسه ورکړی دی. په دې باندې به بیا بحث نه کوو چې څومره خلکو کار له لاسه ورکړی یا څومره رسنۍ سقوط شوي دي. خو دې باندې بحث باید وشي چې آیا په اوسني وخت کې رښتیا هم نوې رسنۍ ایجاد شوې ده که نه. ځینو پخوانۍ رسنیو چې یو ځلې بیا اقدام وکړو په فعالیت باندې ځینې بیرته د ګڼو عواملو چې ظاهرا اقتصادي عوامل په ګوته شوي دي بېرته فعالیت درولی ده. خو په بیرون د افغانستان کې ځینو رسنیو کارونه شروع کړي دي او هغه تاسې مشاهدانې په کور دننه باندې یو شی چې ډېر پرمختګ کړی ده د طالبانو پر اتاک سره یوټیوب چینلونه، ځکه هر ادارې اوس تقریبا داسې معلومیږي چې هر اداره یو دوه یوټیوب چینل لري چې د هغو یوټیوب چینلونو له طریقه خپل هغه فعالیتونه ته انعکاس ورکړي او خلکو ته یې رسوي. د هغه تاسې که وګورئ یوازې یوه شاروالۍ لس پنځلس یوټیوب چینله هغه کې دغه نشرات معلومیږي چې سپانسر کوي او دوی نشرات ورکوي. یوازې شاروالۍ د کابل داسې د نورو غټو کارونو شاروالیانو څه کارونو کې هغه بله مسله ده. د همدې تر څنګ د امنیت ځینې ارګانونه، د پولیس ارګانونه یا هم د نورو هغه اداره چې یو څه امکانات لري او منابع مالی منابع په لاس کې لري هغو یوټیوب چینلونو ته مراجعه مخه کړې ده. د دې لپاره دوی هم پوه شوي دي چې اوس کرا کرا موږ د سکرین رسنۍ هم په افغانستان کې مخ په ختمېدو کې دي. علاقمندي دونه کم ډېره نسته اوسره او په ښارونو کې حتی په کلیوالو سیمو کې هم چون د انټرنټ لاسرسی اوس ډېر ده. د راډیو او تلویزیون نه خلکو یوټیوب خواته ډېره مراجعه کړې ده او د دغه ګرځنده رسنۍ چې په موبایل کې دي چې یو له جملې نه یوټیوب او واټساپ دا اپلیکیشنونه دي. دغه اپلیکیشن ډېر طالبان اوس کاروي او ډېرې روجو هم ورته کړې ده. له هغې جملې نه رونق د بازار د یوټیوبرانو په داخل د افغانستان کې د پخوا په پرتله ځواکمن او واکمن ښکارېږي چې هغه هم د ځینو اهداف لپاره کارول کی.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ؟ آزادي راډیو.
السلام علیکم صدوان صاحب محترم. جوړ پخیر محترم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه. البته محمد نبی احمدی هم سلامونه وایم میلمنو ته. تاسو ته محترم خدای کی جوړ رو اوسئ،
کور دې ودان، مهرباني.
او خوشاله. البته سروان صاحب رسنۍ وګوره یو ډېر سپیشل نوم ده، یعنی په دې مانا رسنۍ نړۍ کې وګوره چې څه سنجي یا زموږ تاسو وطن کې دغه رسنۍ دي چې غږ پورته کوي. خو بدبختي ده چې که د سروان صاحب بزرګواره مونږ کله کله به دغه تېرو حکومتو کې به مونږ فکر کوو چې دغه رسنۍ مونږ داسې شفافه هغه برنامې به مخکې نه بولي، یعنی توپیر به کې راوسي یا به داسې نواقص به کې را پیدا شو. یعنې یو څوک به ورته راغی هغه به ورته داسې نشر کا، یو څوک به ورته راغی نه په دغه هر چا طبیعت به کوو. نو رسنۍ اوس وګوره افغانستان کې تاسو به سویا فیصده د جمهوریت هغه پلي کېږي، نو دا هم یو ښه ګام ده. یعنی وګوره چې هغو کې مونږ نقصاتو ډېر وو، خو اوس خو وګوره چې چوکاټ باید منظمه شي. هغه څه چې یو کې مشکلاتونه پیدا کېږي یا ستونزې پیدا کېږي هغه په ښه توګه باید اول بررسي وشي، دقیق معلومات وشي، بیا نشر کې خدا یو بهتره کار ده. نو اوس عمارت هم کوشش کوي چې همداسې یو واقعتونه وړاندې شي. نو داسې نه شي کېدلی چې یو څه دوی بل څه وایي، نو دا یو ښه ګام ده. او که مونږ تاسو داسې فکر وکړو دا تېرو حکومتو کې ما مخکې ویلې، نو داسې کارونه مخکې منظمه نه وو. که منظمه وي خو مونږ تاسو ستونزې به کمې شوې. یعنې دېرش څلوېښت پنځوس کاله شو مونږ تاسو دا مشکلاتونه لرو لرو لرو، خو دغه نواقص درلود البته. نو بس باید کوشش
مننه سلامت اوسې کور ودان. وګورو چې مجددي صاحب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. مجددي صاحب، که مو د دوی خبرې اورېدلې وي مهرباني ځواب ورکړئ. څومره ورسره موافق یاست؟
زما ټلیفون یو څه وخت لپاره قطع شوی و، د احمدي صاحب خبرې یو څه مې واورېدل.
بله، خو د دې اصلي خبره دا و چې وای کده اویا فیصده هم د جمهوریت د وخت د رسنیو قانون وي، نو دی وای چې مثبت کار دی، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې هم رسنیو ډېر مشکلات درلودل. شاید هغه مشکلات چې دا دېرش فیصده مجاهد وایي چې تغییرات دي، دا به هغه مثبت تغییرات وي، هغه خلاوي چې پخوانی قانون درلودي هغه به رفع شوي وي.
سروان صاحب، یو خو ملګرو ته به معلومه وي او ډېری همدغه قانون په برخه کې کار کړی دی. کموک لار شو زن د خبر کی ما سره موافق نه دی، خو اوس وضعیت هم دسې دی چې کموک 2001 کال نه تر پنځم کار پورې لار شو، او بیا دین ورسته د رسنیو اول قانون ته وګورو نو دا چې سو واره تعدیل شوې دی. خو په هر صورت زه بیا هم په همدغه تنگار کوم، دا خو مخکې د وخت نه دی چې موږ ور باندې تبصره وکړو چې دا کوم برخې به له منځه تللې وي او کوم برخې به پاتې وي. خو که چېرې یو څه ستونزې هم ولري، نو که همدغه هماغسې چې بومیا صاحب وویل، هماغسې چې دغه احمدي صاحب تبصرې درلود، که همدغه اویا سلنه هم تطبیق شي چې مخکې متاسفانه رسنیو قانون هیڅ نه تطبیقېدل، او د موک کچیر ډیر ښه قانون ولرو او تطبیق وړ نه وي او تطبیق ونه شو کولای، دام خنه دی. موک خد اطلاعات او تلاسفسی قانون در لوت، مگر په عمل کې موک هغه تطبیق ول نه شو، او بل د رسنۍ او د تاسیس د آزاد رسنۍ او د تاسیس مقرره مو در لوت. تر اخره پورې د اطلاعات فرهنګ وزارت موک بومیا صاحب نور ملګرو تل هڅه وکړه چې هغه مقررات تطبیق شي، یو رسنۍ هغه ونه منل. نو یوازې هغه په اساس باید د رسنیو کارکونکو هغه امتیازات او هغه امکاناتونه برخمن کېدل چې یو خدمات ملکی مامور هغه امتیازات درلود، مگر هغه هیڅوک نه منل. او دغه پر اساس باید هر رسنۍ کارکونکي دوسیه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې وای. نو یوازې زما په یاد دی، اخرنۍ ناستو دغه مسولینو سره زما په یاد دی، یوازې پژواک خبری آژانس خپل هغه د رسنۍ دوسیه اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپارلې و، نور یو رسنۍ د ته حاضر نشو. او نشراتو باندې ډیر استوزه و اطلاعات فرهنګ وزارت ډیر هغه مقتدره موین چې دغه شوای شفت و دی کنترول نه درلود رسنیو باندې. خو په هر صورت نو هیله من یو چې دغه دیرش سلنه د دې لامل نشي چې رسنۍ هغه خپل ازادۍ له لاسه ورکړي، خپل هغه محتوا چې تولنه تضرورت ده او بعد اغه محتوا نشر شي اغل لا صور نکل شي نو زه بیا مغسه خپل اول خبره تزم چې موږ به دا د وخت نه مخ کده چې دغه موضوع باندې تبصره وکړو نو هیلمن یو چې یو ښه قانون وي د تولنه مطابق یو قانون وي د افغانستان د خلکو غوښتنه مطابق یو قانون وي د خلکو د رسنیو باندې محدودیت نه وي او دا رسنیو د سیو مسیر ته سوق ورکړي چې د تولنه او د افغانستان په ګټه وي.
ډیر مننه سلامت اوسې حبیب صاحب. د تطبیق مسله هم ډیره مهمه ده. تاسو ټول موافق یاست چې تربیه قانوني قانون شدی خو د تطبیق مسله دا ځل دی طالبان چې راغلي دي لا بل ځل سره یو څه فرق شته. په یو ولایت کې یو ډول چلند کوي په بل کې بل ډول چلند کوي. یا تا د شونځیو په برخه کې هم موږ ولیدل چې په یو ولایت کې یو ډول په بل ولایت کې بل ډول. د شزینه خبریالانو په برخه کې یو شمېر ولایتونه دي چې اصلا ځمکې دومره په شزینه خبریالانو تنګه کړی دی چې کار بیخي پریشی دی. حتی یوه خبریاله شزه په ځینو ولایتونو کې نه موندل کیږي. یا په ځینو ولایتونو کې رادیوګانو ته ویلي چې ښځو ته اجازه مه ورکوئ چې ټلیفون وکړي یا غږ مه خپروئ. لیکن په ځینو ځایونو کې بیا ښځینه ویندویانې لرو. دغه مسله دا شک څومره قوي کوي چې طالبان که قانون هم وضع کړي او اعلان یې کړي تطبیق به کړی شي او کنه؟
بالکل. دا د اندسنی ولډ فراتیر دوه کالو کې موږ او تاسو ولیدل چې دا ځای په موږ باندې تجربه وسو چې په موږ باندې د خزینه او د ټلیفون اړیکه بند کړي او د یو وختل چې باید موږ د یوې اړیکه وانه خلو په ماغه ما خام په ماغه ورځ موږ جلسه دلته د دوی له چارواکو سره او دا مثال ما ورته ورول چې ورور ته د تیر ما خام چې د جمعې شپه وا په لمر ما خام کې د تا طالب چارواکي المر مخام کې خزینه خبريالان سره ټوکی ټکار کوي او د شخصي ژوند په اړه کې پوښتنه کوي او ځات ازینې ګیمونه مختبول او تر ازي ماته په ولادت کې راتوي چې د خزې غږ مو مخبروانو دا څنګه یو قوم دوا اواز سمغه ورسته ده. ما لکه په خامن چې ویلې ما خپل رسنې بند کړو خپل مادهیز ریکالیک می صادر کچ یو اپ کی همدا خبره واسه بعد یو شان لایحه جوړ سی چې دغه لایحه یا دغه دستور العمل یا حتی چې تاسو وته نو وای یو هغه بدوی چې دغه ټول رسنې د پیاو سره وکړل چې ولې تطبیق کې وته سوز دي سا او د جمهوریت په وخت کې ستونزې وي او لدینه به ورسته هم ستونزې وي.
بل ډیر مننه بومیا صاحب. د رسنوی د پخوانی قانون په برخه کې هم دلته هم اشاره وشوه چې غه هم نیمګړتیاوی درلودې. غټه نیمګړتیا څه و چې فکر کوي باید یاد شي او ګوندې طالبانو په دې نوی مسوده کې چمتو کړی دی هغه ته توجه کړی وي؟
پرته له شک سره له دې چې د کمیشن کې چې پخوانی قانون جوړیده د تشویق د کمیټې غړی وم. ښایسته قانون و ښکلی قانون و اما متاسفانه ډېرې د تطبیق برخې ته یې توجه نه وسوی. یا موږ هغه د قانون مواد او د ټولنې یا د حکومت ځواک نه ورسره بیلانس کړی چې آیا دا کولی شو چې موږ تطبیق وکنه. دا عمده ستونزه وه او په پخوانی قانون کې دا د تطبیق ستونزې موجودې وې. یا دا و چې قانون د ټولنې له سطحې ډېرې جګ و یا دا و چې د موږ حکومت د دې ظرفیت نه درلود چې هغه قانون تطبیق کاندي. دي کې دا عمده ستونزې لکه څنګه چې د وخت مجدد څنګه مو ته اشاره وکړه د دې قانون تر چتر لاندې ډېر داسې طرز العملونه او دستور العملونه او لایحې وې چې موږ تصویب کړلې ولې تر پایه منحص لایحه پاتې شولې او د تطبیق وړ نه وې. دا عمده ستونزې د دې قانون و. امیدوار یم چې په نوي قانون کې تر اوسه لا جوړم نه ده یا هم تشویب سو هم نه ده. هلته موجود نهادونه او خبریالان د لابي وکیل له طالبانو سره له مشرتابه سره چې علاوه په دې باندې چې رسنۍ د حکومت په وړاندې مکلفوي په ځینو امورو باندې. رسنۍ یا رسنیز شرکتونه د خبریالانو په وړاندې هم مکلفیتونه ورته ورکړي چې دا تر ټولو عمده مسله ده په قانون کې چې باید ذکر شي چې یو رسنۍ د خپل خبریال په وړاندې څه مکلفیتونه لري، د هغه د حقوقو، د کاري حقوق، د کار په دوران کې حقونه، ځکه مکلفیتونه لري او هغه نه لري، حقونه نه لري. دا مکلفیتونه د خبریالانو او حقونه کې په واضح شکل درد شي او رسنۍ په تطبیق باندې مکلف کړلی شي. او یو مسله چې تر ټولو عمده مسله ده، د بازنشستګۍ مسله ده چې رسنۍ مکلف کاندي چې مسله د تقاعد په وړاندې، ځکه د دوی د معاش نه تاکس، مالیه او تقاعد اخیستل کېږي، نو باید رسنۍ مکلف شي په دې باندې چې وروسته تقاعد دي او خبریال نه، یا کله چې وزل کېږي یا مړ کېږي یا هم زخمي کېږي یا د کاري ساحې نه لري کېږي. مسله د تقاعد د خبریالانو باید په نوي قانون کې عمده مسله وي. که چېرې نظام غواړي، حکومت موجوده غواړي چې د رسنۍ مکلفې کاندي او د خبریالانو چې د رسنیو عمده د ماشین برخه ده، د دوی حقونه هم ده کې په ځواکمن انداز کې جای په جای سي او زمينه د تطبیق هم دولت او هم رسنۍ ځینې مکلفیتونه واخلي. زه فکر کوم چې دا به یو نوی باب وي، یو نوی مسله به په قانون کې، او په دې صورت کې ښایي بیا ټول خبریالان د دغه قانون د تطبیق لپاره د تطبیق کوونکو ارګانونو سره لاس ورکاندي. که چیرې په دې کې هم به که پخواني قوانین داسې موضوعات وي چې ځینې اجبار استبداد وي، له هغه نه به خلک تښتي، او ځینې چې شکلي مسایل وي هغه دونه اهمیت ونه لري، کله به رسنۍ ترې تښتي، کله به په یو ډول نه یو ډول کمپرومایز د حکومت او د رسنۍ ترمنځ رامنځته کېږي، دا به له تطبیق نه لویږي. پخواني قانون هم تر ډېره حده چې تطبیق وړ نه و، حکومت په له رسنیو سره کمپرومایز کوو په ځینو مسایلو کې. ځینې وخت رسنیو ته د حکومت د اداراتو د مهمو اداراتو له خوا نه به حق سکوت ورکول کېده، قانون نه به هماغه و چې رسنیو به قانون دوره کاوه او حکومت من قانون دوره کاوه. ځینې بې وسه نهادونه په قوانینو کې پیشبینی سوي وو، هغو یوازې په حد صلاحیتونه په حد صدور د فیصلو کې پاتې سوي وو، او هغه ارګانونه چې مکلف په تطبیق باندې د دغو فیصلو هغو به قانون دوره کاوه، ځکه په یوه خاکستري شکل باندې به رسنیو له چښتنانو سره کمپرومایز کړی وو او معامله به
اوسه. ډیره مننه، سلامت اوسه. مجددي صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ستونزې تاسې هر ورځ وینئ، ستاسو توقع څه ده چې په نوي مسوده کې کومو مسلو ته توجه شوی وي؟
دا یو خو عمومي موضوعات ده چې یو تګلاره به رسنیو ته رامنځته کړي چې په دغه قانون کې امغه مسائل براشي لکه په خوا غونته، امغه چې بومیا صاحب ول د دې لاندې چې کوم طرز عملونه رامنځته کیږي، لکه چې ما د خپلواک رسنیو یا د آزاد رسنیو د تاسیس مقرره په اړه ول، دا ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. نن چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ یو، خبریالان خپل کار له لاسه ورکړی دی او هر چېرته یو ستونزو سره مخامخ دی. ډیره ماته جالبه ده چې دا ټوله پړه بیا دغه اتو رسنیو مالکین دغه ټولنه باندې اچوي، موږ باندې اچوي چې تاسو ولې کار نه کوي ولې. خو مګر دا ما په دغه نږدې ورځو کې زنو تم دسته وویل چې تاسو یو وار د طرز تاسیس مقرره در رسنیو وګوري او تاسو بیا پوښی چې دغه وضعیت چې اوس رسنیو خبریالانو ته رامنځته شوې ده، د دې مسولیت چا درلود؟ پیسې رسنیو تراتلل اغه پیسې باور وکه اکثره خلک چې زما اواز اوري هغه به دې باندې پوره چې رسن پیسې رسنې تراتل اغه پیسې دی ولر نه رسنې تراتل د بل لار نه وتل او خبريالان ډیر په کم امکانات په کم ماش باندې کار کول او په اکثره ولایتو کې دغه مسول د رسنې او د امتیاز خواندان د خلکو هغه مجبوریت نه کار اخستل چې اوس هم همدا څه ده خو پیسې نشته هغه وخت چې پروژې و پیسې و امکانات و یعنی اتیا تا اویا تر اتیا پیسه ده پوره کلنه پوله کار کول که پرسنه و که رضاکاره و اگه یو شوق در لود کار کول او ده رسنه مسئولین هم باورتسه نور کول ده یو خب مدیریت و نشو اگه بودیجا چه پخوار اغلی و اوس موږ یو طرح وړاندې کړ امبې لپاره موږ یو ان ته وویل چې راځي هغه شل کلن څه دغه چې شوې ده هغه ته نظر واچو راشي یو دغه وکړو یو رسنیو کارکوونکو ته مستقیما هغه پیسې چې رسنیو ته ورکو یو بخش د معاشاتو په برخه کې د کارکوونکو ته هغه مستقیما رسنه خبريالانو او رسنه کارکونکو ته ورکه د یو جامع تر هم ورته وړاندې کړ هغه عملیاتي برخه لري نور برخه لري هغه به خپل هغه بودیجه به ورته ورکه کډ اعلان په بنور کې کډ پروژې په بنور کې خو مګر دغه برخه چې د رسنه او کارکونکو ماش په توګه تاسو زن رسنه او تاسو نه اخلي هغه مستقیما رسنه او کارکونکو ته ورکه دا به هم رسنۍ پیوړی کی هم رسنۍ کارکونکو د دغه وضعیت نه اوسی نو دا یو لوی کمبودی په اوس وخت کې شکسته اقتصادي ستونزه ده دغه به کېدای شي بلی کول دغه د رسنۍ او د تاسیس مقرره ستونزمن وي خو مګر کچیرته بیرته وضعیت ښه کیږي نو هغه ډیر اړین دی د ټولنه دغه خبريالانو په د ماشونو په برخه کې باید توجه وشي.
ډیره زیاته مننه حبیبی صاحب. یو موضوع چې فکر کوم یادانه شو هغه دا چې تر اوسه پورې ډیر خبريالان نیول شوي دي او د ډیرو د نیول کېدو په علت څو پوی نشول. کوم کسان چې نیول شوي دي آیا تاسو ورسره خبرې کړې دي چې په څه خاطر نیول شوي دي؟ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو دا یا هغه جرم کړی و ځکونی ولې شوي؟
نه خیر، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي تقریبا لس کسان چې ما یو وخت نمونه واخیستل په مختلفو ولایتو کې چې کنړ، ننګرهار، زابل، اروزګان دی کې دا اوس هم بندیان دي. دوی هغه کوم کسان چې موږ ورسره په تماس کې یو دوی د نیولو علت نه واضح کې چې یاره تا د دغه اغه سرغړونه کړی په دې جرم تاسو نیول شوی یاست. مثلا 13 میاشتې مجددي صاحب ټول په جریان کې دي چې همیشه بهار رادیو یو سیمینار دایر کړی او په سیمینار کې څو خزینه خبريالان وي نو د استخباراتو کسان ورغلي دي د همیشه بهار رسنۍ او ځوانغږ رسنۍ او څو نور رسنۍ د ډیر وخت لپاره وتړلې چې تاسو ولې سیمینار دایر کړی و دی هغه لپاره نو د څه یو یو مجهول حالات نیول کیږي.
نو قانون چې دا تاسو ورته هله نه لري چې دا ډول نیونه به ادي اقل پایته ورسول شي یا د اقل ورته ویل شي چې دا ډول سیمینار م جوړوي هغه رسنوي خواندان به پوه شي چې څه وکي څه ونه کی.
خو موږ وخت هم دا پیش خوشبینی سرګند کړ چې قانون نه یو شای سیوی هم خدا ولی د شکایاتو د سرغړونې کمیسون له طریق نه دوی مختنی تللی دوی په خپل د ولایتي یا محلي ارګانونو بس اقدام کړی شو رسنۍ بندي کړي دي همدار از په نورو مختلفو هغه کې هیڅ اطلاعات فرهنګ په جریان کې نه اچول کیږي او یو رسنۍ مهر لا کیږي. ستیر هفته دی مونږ یو مسله واسه دی مونږ د لاسکلن راپور ورکړی وو مالیات مو ورکړي وو اجاره مو ورکړي بیا هم هغوی خپل دوسیه نه وکتلې راغلی و د موږ رسنۍ مهر لا کړې و وخت چې موږ لاړو هغه د سمو دوی په دفتر کې دوسیه ورته وخت ورته ملي چې دغه د کرایه ده چې د لاس کالو کرایه موږ درکړې دا بیل دا د سټېټمنټس بالا غیب دی منگر مهرلاک بیت خلاص که یعنی زین وقتون دوی دا خپل مسئولیت نا دا که بیو لند منده که یا دی رسانه مالک یا دی خبریال یا بیا هم ونیسی بندی که یا هم رسانه مهرلاکی
ډیر زیاته مننه له ټولو میلمنو ضیا بوم یا په افغانستان کې د جنوب ختیځې آسیا د خبریالانو د ټولنې یا سفما مسؤول حجت الله مجددي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی ژورنالیست او د تجلا راډیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي څخه هم له تاسو اوریدونکو هم منندویو د اوسنۍ راډیو خپرونې څلورویشت ساعته اورېدی شئ.
ترشنه اسمان لانده پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.